کوله کمخ کې مچ یادونه وکړه نن د ولایت په ولایت پروګرام په دې غنا کې کونړ ولایت تاسو کونړ ولایت ته افغانستان یو غرنه او د یو بهاند سند لرونکې ولایت ته سره لدینا چې طبیعي ښکلا لري او همدارنګه پریمانه اوبه او سمسوري ځنګلونه لري، خو بیا هم غربت، بېوسلي او په کړاو کې د خلکو ژوند په دغه ولایت کې له تیرو څو لسیزو راهیسې روان دی. په وروستیو کې په کونړ ولایت باندې، البته په ځینو سرحدي ولسوالیو باندې، د پاکستان لخوا، البته د پاکستاني نظامیانو لخوا، د توپونو د بریدونو مسله هم ده. دغلته د ځنګلونو د وهلو ستونزه هم شته. ښوونځي، مکتبونه، معارف، په دې ټولو مسلو به غږیږو. موږ په دې خپرونه کې بلنه ورکړې ده د کونړ ولایت څخه مولوي صاحب محمد اجمل ته، د ټولنو له ستونزو یو خبر څوک دی. همدارنګه به وروسته د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والی مولوي محمد قاسم خالد هم را سره په خبرونه کې یو ځای شي. اوریدونکو ته هم اوس د شمیرې لانوم هم وروسته ورته بلنه ورکوم چې د دې خبرونې په جریان کې هر وخت که د کونړ په اړه باندې څه خبر لري، پوښتنه لري، نظر لري، شکایت لري، ستونزه لري، کولی شي چې موږ ته په دې شمیرو باندې زنګ ووهي. یوه شمیره مو د واټساپ ده چې که انټرنیټ لري په واټساپ باندې راته زنګ وهلی شي، او هغه دا ده چې 00 24 21 12 46 01. دا شمیره چې تاسو په خپل ټلیفون کې ثبت کړئ، بیا د موږ واټساپ درته ښیي. شمیره درته زه بیا تکراروم: 00 24 21 12 46 01. همدارنګه بل شمیره مده چې په دې البته مستقیم زنګ وهلی شي، هغه 00 24 21 12 45 01. د سیره سره مولوی صاحب محمد اجمل یو ځای شوی دی. مولوی صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، مننه کوو چې زموږ بلنه راته ومنله او راغلی خبرونه ته. راځئ له تاسو به واورو د کونړ د اوسني وضعیت په اړه راته ووایه. دغلته د خلکو ستونزې څه دي، بریاوې څه دي، له تاسو به یې پیل کړو، بیا به مخکې ولاړ شو. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. در سلامت کی زدا زادی رازو کارکون کو حاضرون او قدرمن والی صاحب او ټول اوریدون کو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، کونړ ولایت یو غرنی ولایت دی. کله کې ډیر د زراعتي ځمکو سره بلدیت لري، ځکه ځمکې زراعتي دی نشته دی، او خلکو مصروفیت تجارت دی، وظیفی دی، او نور زراعتي ځمکه چې ده دلته نشته دی. په دې کې شک نشته دی چې په وروستني تحول کې په کونړ کې ډېرې زیاتې لویې ستونزې او مشکلات راوزېږېدل او راپیدا شو، چې یو لویه ستونزه په هغې کې بېروزګاري ده. چې موجوده حالاتو کې په کونړ کې بېروزګاري د سلو نه او د حوج نه اوښتې ده. دویم، په دې ولایت کې چې دی تعلیم او تربیه، په دې برخه باندې هم یو تاثیر شوی دی. د صحت په برخه باندې یو تاثیر شته. مخکې چې کومې لاسته راوړنې شوې وې، پروژې وې، هغې کارونه یو حد ته رسېدلي وو، هغه هم همدغسې نیمګړې پاتې دي. د هغې نه غیر دلته چې کومې بشري مرستې رسېږي، خلک بې وزله دي، خلک غریبانان دي، او هغه مکمل کار نه کوي چې هغه ټولو بې وسو غریبانانو خلکو ته هغه ورسېږي. نو په کونړ ولایت کې ډېر زیاتې ستونزې او مشکلات موجود دي. نو زمونږ یو غوښتنه دغه هم ده چې د دغو ته رسیدګي او دغو د حل لپاره یوه چاره ولټولی شي.
مولوی صاحب، د تعلیم په برخه نه به یې راپیل کړو. تعلیم په برخه کې په تیر حکومت کې هم په کونړ کې ستونزې وې. په ګڼو ولسوالیو کې هغه مهال هم د موږ رپورټونو ویل چې یا د نجونو مکتبونه نشته، یا د هلکانو مکتبونه نشته، یا مکتبونه ودانۍ نه لري، یا معلمان پوره نه دي. اوس چې څه مکتبونه وو، په ځانګړې توګه د نجونو هغه هم تړل شوي دي، او نور هم په معارف باندې دا وروستیو بدلونونو اغیزې کړې دي. په کونړ کې د تعلیمي وضعیت په اړه باندې دغه ستونزه د خلکو څومره جدي ده؟ یعنې د کونړ ټول ماشومان دا مهال کولی شي ښوونځي ته ولاړ شي؟
د کونړ معارف الحمدلله اوس د زور په حالات کې نه دی، بلکې د قوت په حالات کې دی. استادان بې معاشه هغه خپل مسؤلیت وظیفه سرته رسولې ده، د کرا په یوز باندې چې کرا ورکی دغه وسینه کیږي فیاده تل له خونځي ده او درس پرې نه دي د خپل سات نه رسته شوی نه دي او د خپل وظیفې نه رسته راغلی نه دي خو یو لویه ستونزه چې هغه دا وه چې تقریبا د دو کالونه خو زحمه استادانو چې هغو کار کوو او هغو ته دا وعده ورکول کېدله چې تاسو ته مونږ پیسې درکوو ماستر کوو تاسو ته د ساتوار پیسې درکوو او هغه خلکو ته پیسې ورنه کړی شوې ډېر په همت باندې ډېر په غیرت باندې ډېر په میړانه باندې هغې خپله مقدسه وظیفه سرته ورسوله هغې د تعلیم په برخه کې هغې د فلان په برخه کې هغې د تدریس په برخه کې هغې د ادارې سره د همکارۍ په ټولو برخو کې هغو همت وکړه متاسفانه چې هغو ته د هغه کار یوز او بدله ورنه کړی شوله یوه ستونزه چې ده هغه دا ده دویم د معرفو برخه کې دلته په ډېرو مکاتبو کې پروژې روانې وي په هغې تعمیر باندې کار روانو چې هغه همدغسې نیمګړي پاتې شو نو دغه دویمه ستونزه د معرف چې ده دغه ده په دې اخره کې یو کار ښه وشو چې د دیني مدارسو دپاره تعلیمي نصاب چې دی دا بدل شو او د نصاب د بدلېدلو سره متصل کتابونه ورته راورسېدل راواستول شو کتابونه راغلل او د هغې دپاره چې هغه کوم نصاب جوړ شوی او د هغې سره مکتوب او غلایحه طرزالعمل ټول راورسېدل نو یوه لویه لاسته راوړنه چې وه په دې اخرو کې دیني مدارس دپاره دا وه اوس هم په دې حالاتو کې چې مونږ د مالي وضعیت مطالعه کوو وی ګورو د ډېر سخت غربت سره د فقر سره د بېچارګۍ سره او د 8000 روپو بس زندگی او ژوند چې معلم غریب هغه باندې میشت دی
دغه 8000 روپۍ مو وبخې مولوی صاحب اجمل دلته یو اوریدونکو راخلو زبیر ته تاسو ته راځم د دې خونکو په مسله غږیږو خا دې قطه شو دغه ماشونه دغه 8000 روپۍ هم چې تاسو یادې کړلې دي خونکو ماشونه ایواز کونړ نه دی بلکې په ډیرو ولایتونو کې ځندیدلې دي په کونړ کې په ورستوي څو میاشتو کې خونکو کوم ماش اخیستې
کونړ کې د درې میاشتو ماش اخیستل شوی دا سمبولي او میزان د درې میاشتو ماشونه ورکړې دي
دای طالبانو د راتګ نه وروسته ترلاسه کړي دغه ماشونه
او د طالبانو د راتګ نه وروسته درې میاشتې ماشونه دي واخیستل دا سمبولي او میزان اقرب او قوس ماشونه پاتې دي چې اوس کالم په بدللې نو د معلمانو د ستونزه یوه ستونزه دا ده چې اقتصادي مشکلات د معلم د اقتصادي مشکلاتو سره ډېر زیات مخامخ دی دغه زندګۍ د 8000 روپو د سړی د هغې باندې میاشت تېرې یو زندګي او ژوند یې ورسره برابر کړی نو دا ډېرې واضح ژوند دی خو هغې کې هم په دې دو میاشتو ماشونه پاتې دندې رسېدلي خو طالبانو د خپل دغه معلمانو چې دی د خپل د سم دروازه تړلې نه ده خپل شاګرد یې رخصت کړی نه دی او د خپل مکتب د درسو تدریس نه رخصت شوی نه دی نو دا د کونړ د معلمانو د یو همت او غیرت د ستایم او په دې باندې فرین او شاباسې یم سره دینه چې په وار وار باندې ضرورت مراجعه شوې ده ولې صفات مرغلی او غږ مو چت کړی دی ازمو چې کوم نوینده دی د مکاتبو د شوراګانو اسف هیته لا غریبم خپل आवाज چت کړی دی د معلم ستونزې رسولې ده کو ستونزې د ملک سطح باندې ونه ځکه په دې خاطر باندې په کونړ کې نه حل کېدل
مولوی صاحب محمد اجمل د انجونو خونځي په غنو ولایتونو کې تړلې دي په کونړ کې څنګه چل دي په کونړ کې د جرکې خونځي پرانستل شوې دي او کتړل شوې دي
د کونړ کې د شوګم نبره چې دي دغه مکتوب مکتبونه بند دي او د امارت دغه د خبره ده چې څوک مراجعه کوي هغه شاګردان ورځي یا دغه والدین غوښتنه کوي هغه یو توجه ترزلامل راځي له هر ازید وزارت نه نو بیا چې کله هغه طرزالعمل او دغرې شي لایحه دی شي تاسو ته به بیرته د تعلیم مونږ دغه کوو زمینه سازي کوو
په کونړ کې مخکې د نجونو مکتبونه و که څه هم رپورټونه هم پیل لرل خو زه غواړم له تاسو نه واورم په تېره دوره کې یعنی په دې اسدآباد کې خو د نجونو لیسې وي او په څو ولسوالیو کې
وو د جنکو مکاتب زیات وو لیسې وي متوسطې وي ابتدایګانې وي تعلیم د کونړ خلک غریب خلک دي خو تعلیم ډېر علاقه منه او دغه دی یو مینه او محبت لري تعلیم سره ډېر زیات تعلیم یافته خلک هم لري په غربت او فقر کې شک نشته دی خو د علم سره د زده کړې سره هم په مینه کې او په دې کې هم شک نشته دی نو ډېر زیات تعلیم یافته علمي قدرونه هم لري خلک هم لري جنکۍ او ولکان په شریکه باندې چې کونځي جدا وو او غرض مې دا دی شریکه په دې معنی باندې چې هغې د تعلیم وروسته شوي نه دي نو ورور مکتب ته تللی دی نو خور یې هم تللې ده او هغه خپل درس ته دوام ورکړی دی او د درس نه وروسته شوي نه دي مکاتب یې جدا وو د مخکې نه هم د جنکو لیسې جدا وي او د جنارکانو لیسې جدا وي مختلط دغه ابتدایګانې وي هغې هم په دې اخره کې بیا مکتوب راغی چې مختلط مکتبونه باید نه وي د جنکو او د هلکانو مختلط مکتبونه چې دي هغې ختم کړه او هغې سره جدا جدا کړه د ښځینهو دپاره استادان هم جدا کړلې چې کومې د جنکو لیسې دي مکتبونه دي باید هغې دپاره استادان هم زنانه ای
مولوی صاحب محمد اجمل پم دی هله چی بیرتا پا کنر کی نیوازی دا چی دی خون کستونزی دی چو کلونو رایسی دوام لری پا طول افغانستان کی خون کسر پا بیلا بیلو برخو کجمنی شوی دی کورونو ورسر شوی دی نمرو ورسر شوی دی پا تیر نظام کیم خون کی یوداسی طبقه پاتی شولا چی ترپای پوری پا استلاغ خپل وزیفه لکتاسو چی ویلاغی سر تور سول خوی امتیازاتو کی فرق رانغی او وسم خون کی هغه څه چې دوی ترسره کوي تر هغې ډېرې مرستې او همکارۍ ته د دولت اړتیا لري چې وضعیت بهتره شي. واورېدونکی دی له کونړ نه دایره اخلو بیرته راځو خپل بحث ته. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
السلام علیکم. د کونړ ولایت له مالی کړي ونې له ستاسو درنو مېلمنو ته خپل سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. انته رښتیا هم مولوي صاحب فقر او غربت او د تعلیم په برخه کې بل خبرې وکړلې او هر څه روښانه کړل. خو یو شی زمونږ د والي صاحب نه غوښتنه ده پر یاد چې تاسو خپرونې ته وصل شي. دا پوښتنه هم تجاره کوي چې د کونړ کې چې دا کوم معدنونه او کوم زنګونونه وهل کېږي باید امارات اسلامي چې اوس په وطن چارې په لاس کې اغوستلي دي باید د دې مخنیوی وشي، ځکه چې دا د ملت شتمني ده او هر څوک دا په غیر قانوني توګه باندې زنګونونه وهي او دا معدنې وباسي دا یو ملت سره خیانت دی او دا د وطن سره خیانت دی. په دې حق لکه باید د کونړ د ولسونو د کونړ د خلکو غټه غوښتنه همدا ده چې دا معدنونه زر تر زره بند شي او دا ځنګلونه هم بند شي چې د دې قاچاق مخنیوی وشي، ځکه دا د ملک یو شتمني ده.
دغه خبره چې تاسو کوئ چې په کونړ کې ځنګلونه وهل کېږي یا معدنونه، تاسو څه وایئ چې دا موږ خو داسې رپورټونه هم ترلاسه کړي یا لږ تر لږه مخکې راته چارواکو ویلي دي چې د دې پر ضد اقدامات کړي، ځنګل وهنه پای ته رسېدلې ده، غیر قانوني د معدنونو کیندنې پای ته رسېدلې دي. تاسو د یو ځایي اوسیدونکي په توګه لام فکر کوئ چې هلته دا چارې روانې دي؟
ګوره انسب ووایي، مونږ دغه مولوی صاحب خپله هم خبرې کو، مونږ چپې درې ولسوالۍ ته لاړ شو. د چپې درې ولسوالۍ داسې یو وه چې 500 متره کې معدنې شروع دي، عملاً په اوس کار دی. دغه شان کو د ماڼوګي ولسوالۍ ته مونږ لاړ شو. د ماڼوګي ولسوالۍ هغه کوم غرونه چې دي هغه کو مونږ تاسو وګورو، هلته داسې معدنونه خو چېرته امارات اسلامي اوس انشاء الله وضعیت نورمال دی، کومه امنیتي ستونزې هم دام نشته دی. ودل دغه ساحو ته د خپل پلاوی ولېږي. دغه زنګونه کو مونږ تاسو ته وښیو چې ناړۍ ولسوالۍ شوه، شیدل ولسوالۍ شوله، د خپله د پیج دره شوله، کو دلته لاړ شي. دلته د افغانچی چې دي دغه چې دی د اواز تقریبا 10 کیلومتره 40 کیلومتره پورې اورېدل کېږي. شتره دا یو غرنۍ ساحې دي، غرونه دي، ولې چې اوس امارات اسلامي په هغه ساحو کې دی چې هلته هغې اوس دغه کې هغه ساحو کې زنګونونه نشته، ښکته اوارې دي. کو هغه درو ته مونږ سفر وکړو، هغه درو ته لاړ شو، هلته وګورو، عملاً مونږ ته هر څه روښانه معلومېږي. صحیح ده اقدامات شوي دي، خو بیا هم هغه اقدامات تجدیدي اړتیا ده چې باید وشي او هغې ده د خلکو غوښتنه ده.
که تاسو کولی شئ یو واریم دا نوم دې مانه هېر شو، که بیا هم راته نوم ووایي او راسره یو شیبه په لاین کې پاتې شئ، موږ به خوشحاله شو یو بل اورېدونکی به راواخلو. تاسو راسره اوسئ، کېدلی شي چې وروسته راته د کونړ په وضعیت باندې نور هم ووایي، معلومات راسره شریکوي، په نورو برخو د روغتیا صحت په مسلو باندې به هم وغږېږو، کېدلی شي؟
صحیح ده.
په لاین کې راسره اوسئ، یو بل اورېدونکی دی دا راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
محترمان صاحب تا ته سلام او میلمنو ته سلام. احمد همدرد در سره پاڑی کا کین لغمان نه
ستړی مشه. همدرد صاحب له لغمان نه مهرباني، من په کونړ ولایت غږیږو. کونړ او لغمان سره خوا په خوا دي.
دماغ دغه نظر دان صاحب کنه چې دغه کمې ګولې د توپونو راځي کونړ ته کنه، او ډیر هوادواله زمونږ دې ته مجبور کړی چې هغه تر لغمان را رسیدلی. کنه ما خپل ابل ورځ یو سره سوال وکاو ځوان سره، او ما ورته ویل او ته کوم دی نه راغلی وای زه کونړ نه کنه مالوس خو آزاد آزادي د خپل دې ته ولې نه ځو. موږ پاکستان ودی او انګام ولسوالي ما په خیال یاد کړله. نو دغه خدای طالبان هم ډېر زر لاس په کار کې په دې باندې او دا بند کړي، او دغه مې نظر ده کنه چې دا د پاکستان د ولس او د نظام د اسلامي امارت ترمنځ د فاصله پیدا کول غواړي، او دا خپل ولس په خپل نظام باندې بې باوره کوي، او دغه مطلب دا نور څه ول تر لاسه کول نه شي. او ولسمه دا خواهش ده چې دې ته ونه ګوري او خپل نظام سره ودرېږي. طالبان نه دا خواهش ده چې په جدي توګه به چې کام ورته وکړي او دا هېوادوال له دې ستونزې نه خلاص کړي. دغه نظر
مننه ورستا والي صبر سره شمنه کړی د مام کار بو په څو شیبو کې ورته زنګ وهي او ک ټلیفون کار وکا ورته سم و لاغه په دې اړه باندې بیا وورو چې دی غوي نظر څه شي دی حتمان خو زه وس رازمه مولوی صاحب محمد اجمل ته مولوی صاحب دی روختیا وضعیت البته د نورستان کې ډیر خراب و لاماغه پوخانیو وختونو نه ډاکټرانو ته کله معاش نه رسېدو کله درمل نه راتلل او همدارنګه دغه د کونړ په لرې پرتو سیمو کې هم روغتیایي کلینیکونه وضعیت له پخوا ډیر داسې بسیا وضعیت نه و اوس څنګه دی دغلته کونړ کې مثلا که یو سړی شدید مریض شي یو سړی ناروغه شي ماشومانې ناروغان شي په شاوخوا نږدې دولتي کلینیکونو کې دا وړتیاوې او دغه سهولتونه شته چې ناروغ وروړي او درملنه یې وکړي؟
د کونړ وضعیت که موږ مطالعه کوو او ګورو د کونړ ولسونو کې یو شهامت موجود دا دی چې دوه برخې د سیاست نه دي برکړي دي، یو د معرف برخه او یو دویمه د صحت. ولسونه نه پرېږدي چې معرف سیاسي کې او دا د یو چا په طرفداري او یا د چا په مخالفت کې ودرې، او دویم د صحت برخه چې دا د ولسونو داسې کړې ده چې ډاکټر لکه څنګه چې بېطرفه دی همدغسې بېطرفي ولساتلې ده. هغه کلینیکونو کې چې دوایي پکې کمیږي، رسیدګي ورته نه کېږي، په نظام هم غږ کوي، په دولت هم غږ کوي، هغه مالداره خلکو باندې هم غږ کوي چې باید دې ته رسیدګي وشي. په اخرو کې د نړۍ نه، د غازي آباد نه، د انګام نه چې جنګونه دلته شدت پیدا کړه، د طالبانو د تیر نظام، د جمهوري نظام او اخرو دا خلک راکډو شو دلته په مکاتبو کې دېره شو، دې مرکز کې، په نرنګ کې، په څوکۍ کې، پر سرکارنو کونړ خاص دا ولسوالۍ دې مرکز نه ښکته جربه طرف افراطي ولسوالۍ دې په دې مکاتبو کې دفرې وتل. د هغې دپاره بیا رئیس سزامي په خپله رئیس معارف چې چونکې هغه مکاتب معارف پورې تړلي وو او د ولایت یو نماینده وو، هغه به هم ګرځېده چې د دې خلکو دغه صحت برخه وګوري چې دلته ماشومان بیماري مریضان کېږي، ماشومانو ته هغه صحیح خدمات صحیح رسېږي او که نه. اوس هم دوایي کمه شوې ده په هسپتالونو کې، په دې کې شک نشته دی، ځکه اوسنی وضعیت په ټولو شیانو په ټولو برخو باندې تاثیر کړی دی. په صحت په برخه یې کړی دی، د معارف په برخه یې کړی دی، د اقتصاد په برخه باندې کړی دی، د تجارت او د حاصلو خرڅولو په برخه باندې یو تاثیر لري، دې کې شک نشته. خو داسې د تشویش او د اندېښنې وړ حالات په هسپتالونو کې الحمدلله نشته دی چې موږ داسې یو تشویش وکړو چې یو مریض ور وړیا شوی دی او د هغه ته دوایي نه ده لیکل شوې، هلته ډاکټر موجود نه وي، یا د هغې ته د صحت په برخه کې خدمت نه دی شوی، او نور دي کمزور دغه خو شته دی، نیمګړتیا خو شته دی چې ځکه هغه چې دوایګانې نه دي رسېدلې څنګه چې مخکې وي او مناسب خدماتو چې وړاندې شي هغسې به نه شوي. خو دغه چې مایوسه مریض هم زموږ د کلینیکونو نه تر اوسه پورې چې هغه په شیګل کې په ډېره بره ساحه کې کلینیک لري، په پیش کې لرو موږ، په ځانګام کې په هره ولسوالۍ کې موږ کلینیکونه لرو، خو الحمدلله مراجعین ورځي او هغه لومړني خدمات هغو ته عرضه کېږي او هغې خدمت کوي.
ډېره زیاته مننه کوو. د ما همکار ماته وایي چې د کونړ لپاره د طالبانو د حکومت والي صاحب مولوي محمد قاسم خالد راسره یو ځای شوي، ښه وایي چې 15 دقیقو وروسته به یو ځای شي. دغه اورېدونکي چې مخکې موږ سره په تماس کې و ده ته به ورشم. دغه د ځنګلونو د وهلو په اړه باندې تاسو وویل، فکر کوئ چې دا پروسه له پخوانه روانه وه، د طالبانو په وخت کې زیاته شوې ده، کمه شوې ده، داسې څه معلومات درته شته دي؟
انسر کو وایو تقریبا دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده. دا اوس د سینوې خبره نه چې موږ وایو چې دا نوې خبره ده یا د امارات اسلامي پر اتک سره دا دغه ده، ولې دا پروسه ډېر د پخواله روانه ده. هغه وخت چې په طرف هم دا کېدل او وهل کېدل، اوس هم هغه شان وهل کېږي. خو تقریبا څه وخت مخکې چې امارات اسلامي اعلان وکړو چې زموږ یو کمیسیون د ولایتونو په سطحه باندې هلته جوړېږي او د دغه ځنګلونو ساتنه به کوي، څنګه هغه لړۍ خو کمه شوې ده. خو ولې زموږ غوښتنه ده چې هغه لړۍ بیا هم روانه ده، خلک ورځي، خلک دغه لرګي کوي. خو چې د دې مهمه خبره دا ده چې د ولسونو غوښتنه ده چې دې مخنیوی وشي، ځکه چې هغه ساحې چې ډېرې لرې ساحې دي، د دولت د کنټرول له لرې دي، هغه ساحو کې اوس هم پغلا او په دغه معنې هغه خلک چې مخکې دا کاروبار اوس هم وهي، دا لړۍ روان داسې نه چې دا اوس بېسي په ټپه موږ وایو چې د صفر سره صفر ده، ودرېدلې ده، روانه ده. هغه شان خو موږ ووایو د کلنګل دره وګورو، په هغه ساحو چې زموږ دوستان دي، ملګري دي، هغوی نه د هغوی له موږ دا بعضې وخاورو چې ځنګلونه وهل کېږي، خو دلته شګل درې ته موږ راشو، دلته هم دغه کېږي، پورتا نړۍ او اسمار دغه ساحي دي ولی ان څه دا په ټوله کې عموماً په ټولو ولایتونو کې چې کوم ولایتونه دي زمینونه دي د سینه چې د سپر سره سپر دي ول کېږي.
ډېره مننه مولای صاحب. محمد اجمل په کونړ کې یو شمېر پروژې وې چې پیل شوې وې په تیر حکومت کې، هغه د ځینو ودانیو جوړول و، همدارنګه ځینې نورې بنسټیزې او بنیادي پروژې وې چې کار ورباندې پیل شوی و. دغه پروژو په اړه باندې اوس وضعیت څنګه دی؟ ځکه چې یو تشویش داسې دی که دغه پروژې چې خصوصا چې نیمګړي پاتې دي که بیرته پیل نه شي، ښایي هغه څه کار چې شوی دی هغه هم له منځه ولاړ شي. دغلته اوس داسې کومه پروژه تاسو ته په نظر درځي چې هغه کار ته اړتیا لري یا باید نیمګړي پاتې دي تیرې دورې نه؟
کونړ کې په دې خرنو لسو کلونو کې ډېر زیات کارونه وشو. استنادي دیوال بونډروال په نوم باندې د سیند ته دیوال وشو چې ډېرې ځمکې د ضایع کېدلو نه او د سیلابونو او د اوبو د فشار نه بچ کړل. مکاتبو ته تعمیرونه جوړ شو، نورې دولتي تعمیرونو باندې کار روان و. خو یو تعداد پروژې چې دي هغه نیمګړي پاتې دي. اګر که دغه پروژو د کارکردګۍ نه زه د خپله راضي نه وم، ځکه زموږ د خپله په یو پروژې ساحې دی چې د هغې زموږ په مدرسه کې یو تعمیر جوړېده. دغه کارونه چې علما کتل ما هغه د هغه وخت سره د رئیس معارف سره شریکول، دغه مسؤلینو سره مې شریکول او هغه کیفیت مې ولا نه غوښته چې په هغه شکل باندې چې هغو روان کړی و چې هغه پرېږدي. خو اوس هم چې موږ ګورو په مکاتبو کې ژوندي مثالونه شته دی چې په تقریبا یو چت اچول شوی دی، دویم چت یې پاتې دی. دروازه او شدر پکې نشته دی، پلستر یې نه دی شوی، لاندې پکې فرش نه دی اچول شوی او شاګردان یې په بوټو لاندې شنه اسمانه ته ناست دي. دغې نه غیر ځینې کلینیکونه دي چې په هغو باندې کار روان و. دا د بونډروال پروژه چې د ځان فکر کوم ځم سرته نه ده رسېدلې. کوزه د سپین جمعه سره په دغه ساحو کې پاتې ده، د څوکۍ په ولسوالۍ کې. نو نورې پروژې هم دي. زموږ یو غوښتنه دا هم ده چې دغه پروژې باید سرته ورسول شي. د برق پروژې دپاره دلته کارونه روان و چې دغه د پایګانو دپاره ځایونه ډیزن شو، هغې باندې کار شروع شو، هغه سرته ونه رسېده. د بر چې د کوم د کوټفور کې کومه بجلي ډیم جوړ شوی وه، د هغې خو دغه راله بجلي راله مرکز ته، خو د جلال آباد نه چې کومه بجلي راتلله نو هغه کار سرته ونه رسېده. هغه هم دغسې نیمګړی پاتې شو. نو زموږ ډېر کارونه د پروژو نیمګړي پاتې دي.
ډېره مننه مولوي صاحب. یو اوریدونکی را سره وصل دی، دنه به واورو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
تاسو محترم دواړو میلمنو ته سلامونه نیکی وړاندې کوم. زما سوال البته والي صاحب ته راځي ده. د ښاغلي غني د وخت نه شروع ده چې دغه پاکستان د کونړ ساحې په دوبو نه نیولي. نو د والي صاحب نه دغه پوښتنه کوم چې آیا تاسو د پاکستاني دغه سرحدي ځواکونو مشرانو سره کتلي دي او یا د امارت اسلامي مشرانو سره په کابل کې تماس کې استي؟ دوی څه غواړي دغه ځای کې؟ تاسو ارزونه څه ده چې دوی دغه ساحه ولې په توپونو باندې ولي دوی څه غواړي؟ دغه یو سوال ځواب.
ډېره زیاته مننه له والي صاحب سره. په څو شېبو کې د مونږ تماس ټینګیږي، اتمن به دا پوښتنې ورنه وکړو. یو اوریدونکي موږ ته پیغام ثبت کړی دی، دغه پیغام به یې واورو چې څه وایي.
کوم زه د ازادي راډیو اوریدونکو او کارکوونکو ته ټول ته سلامونه وایم. والي صاحب محترم، څه زما دا پوښتنه ده چې د پاکستان چې د چغونډۍ رایبتۍ د دغه مخنیوی ولې په کلکه نه کوي؟ باید په کلکه یې مخنیوی وکړي. دا د څه دپاره رایبتۍ؟ دوی د څه مقصد دپاره؟
ډېره زیاته مننه له دې اوریدونکي نه. هم دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، ولایت په ولایت خپرونه خپرېږي او نن پکې د کونړ ولایت ته ورځو او د کونړ ولایت په موضوعاتو باندې غږېږو. یو اوریدونکی را سره وصل دی، مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، غږ مو خپرېږي، مهرباني.
تاسو تخنیکي همکارانو ته میلمانو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
پوښتنه مې نن د نن ورځې میلمانو څخه دا ده چې د کونړ سیم موضوع چې ده د شل کاله کېږي تېر دولت خلکو ته وي چې دې باندې موږ بند جوړوو. تر نن ورځې پورې هېڅ هم نشته عمل کې، فیلنج کوم نظام.
د دې اوریدونکي ټلیفون قطع شو، خو غالبا خبره واضح شوه. ویل چې د تیرو شلو کلونو نه، بلکې همیشه یو نظر و چې د کونړ سپان د سیند دی، په دې سیند باندې بند جوړېدلی شي، بلکې بندونه جوړېدلی شي، او ټولو حکومتونو ژمنې کړي دي، سروېګانې کړي دي، خو تر اوسه پورې د کونړ خلک د کوم بند جوړېدو شاهد نه دي. مولوي صاحب محمد اجمل، دغه د بندونو خبره تل کېدله، په پخوانیو وختونو کې هم کېدله، تر اوسه پورې په کونړ کې د کوم نوي بند پرته له دغه اسد آباد نه د کوم نوي د اوبو یا د برېښنا د تولید د بند کار عملي شروع شوی و په تېرو څو کلونو کې؟
نه، د کونړ د ولسونو بار بار غوښتنه د جمهور نه به همدا وه چې موږ ته د سر تاغ بند چې دی دا جوړ کړ، په دې خاطر باندې چې یو هم حوایز زیات شي، او دویم دا دی چې د ولسونو به په کار باندې شي، او د دا تقریبا دومره زیاد بجلی تولیدولی چې ټول افغانستان د دې بجلی نه مستفید کېدلی شي. نو بیا په دغې باندې په دغه سلسله کې د هغه وعده دا وه چې زه دغه بند باندې کار شروع کوم، دوه درې ځله حیاتان ده دغه ځای سروې کړه، دغه ځای ډیزن کړه، دای وکته، او دغه بد منګي بند چې دی په ده باندې عملا کار شروع شو. هغه بیا په دې اخرو کې چې کوم نیمګړتیا په کې وه هغه خلاصه شوله، هغه برخه اسد آباد ته راغې، ښار او دفترونه او کلي ټولو ته د وټپوره پورې دغه د شاخیلو اندرسی دغه ساحو ټولو ته برخه ورکړه. خو دغه چې دی د سره تاق غوښتنه چې د ولسونو وه د سره تاق وه، او هغې باندې اوسه پورې کار نه دی شروع شوی. نورې وړې وړې پروژې خلکو شخصي مصارفو باندې په ولو باندې جوړې کړې وي، یا په داسې روان اوبو باندې چې هغه د یو کلي دپاره، دوه کلو دپاره، درې کلو دپاره کار وکړي، او داسې چې په دې لوی سیند باندې جوړ شي، نو دغه سډیمونه نه دي جوړ شوي په کونړ کې اوسه پورې.
ډېره زیاته مننه په دې هیله چې یوه ورځ په کونړ کې د اوبو بندونه هم جوړ شي. یو اورېدونکی په تماس کې دی، دا به راواخلو چې دی څه وایي. مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم، وکیل احمد له هلمند.
ستړی مشي وکیل احمد له هلمند نه. مهرباني وکړئ، غږ مخبرېږي، راډیو مچپه کوي، لږ لږ خاموشه کوي، غږ مو نشي. و اوس د راډیو غږ چپ شو، نو اوس تاسو خبرې مونږ هم واضح اورو، او تاسو بیرته د مونږ غږ واضح اورېدلی شئ. مهرباني اوس وایي.
زموږ دا مشکل د مسئلو څخه دغه پوښتنه وه چې دغه د کونړ د اوبو افغانستان ته کومه پایداره رسېږي که خاص پاکستان ته روانه ده؟
مننه، دا به متنې پوښتنه وکړو. مونږ کوشش کوو، د مونږ دغه ټلیفوني کرخې جوړې نه دي، او ټلیفون مو سم نه وصلېږي، خو بیا به هم هڅه کوو چې خبرې وکړو له والي صاحب سره. دغه اوریدونکی چې مخکې را سره و، متاسفانه ما کوشش وکړ چې نوم یې تنې واخلم خو ونه شو. له ده به دا وپوښتم چې د سړکونو او دا اوس میرا ته تخنیکی همکار وایي چې په کونړ کې د طالبانو د حکومت والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد را سره روخته. مولوي صاحب ستړی مشي، لومړی خو مننه کوو چې له خپلو بوختیاو سره هم د موږ بلنه ومنله. پوښتنې چې تاسو نه وایي د اورېدونکو لخوا ډېرې مطرح شوې، تر ټولو لویه پوښتنه چې بیا بیا کېدله، هغه د کونړ په ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د توپونو د ډزو مسله وه. دغه وضعیت اوس څنګه دی؟ څو ورځې مخکې داسې رپورټونه له کونړ نه و چې دغلته د توپونو ډزې شوې دي، البته د دواړو خواوو تر منځ. اوس وضعیت څنګه دی؟
له تاسو نه هم ډېره مننه کوو چې موږ ته وخت راکړه تر څو د کونړ په وضعیت باندې له تاسو سره هغه واقعیتونه شریک کړو. له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوو، او پاتې سو د اورېدونکو د پښتنې فرادیت باندې دا د کرښې لږې غاړې نه او دې غاړې ته چې کله کله واقعات پېښېږي، دا نوې خبره نه ده، دا خو تقریبا ډېره زړه خبره ده، او له مخکې نه دا وضعیت اوس ډېر زیات کنټرول شوی ده. د تل حل لپاره الحمدلله داسې د پام وړ مشکل په دې رابطه باندې نه لرو.
دلته څو اوریدونکو وویل چې آیا تاسو د مرکز کابل پاکستانی چارواکو سره، یا تاسو د ولایت په سطحه باندې پخوانی حکومت کې خدا ستون زوا موږ رپورټونه درلودل، آیا وسم له پاکستانی لوري سره په دې اړه باندې خبرې کړې چې هغوی څه غواړي، ولې د توپونو ډزې کوي، مشکل کم ځای کې دی؟ دا د یو اوریدونکي پوښتنه وه مخکې په خبرونه کې.
یو خو عمومی وضعیت هغه خو د افغانستان د اسلامي امارت ویندوی مجاهد سره په دې رابطه باندې تاسو ته مکمل توضیحات درکړی دي. نور دا د کرښې دې غاړې هغې غاړې ته دا ولسونه ټول د عقیدې په لحاظ او د ژبې په لحاظ باندې مشترک ولسونه دي. کله نا کله محلي مشکلات پیښیږي، هغه مشکلات د تل حل لپاره حل شوي دي او د مستقبل لپاره هم انشاءالله موږ امید لرو چې بنیادي به دا مشکل خدای حل کړي. سره
د نجونو د ښوونځیو مسله، بلکې په مجموع کې د ښوونځیو مسله، په کونړ کې په پخوانی حکومت کې هم ښوونځي په ښه وضعیت کې نه و، خصوصا د لرو پرتو غرنیو درو ښوونځي. اوس د معلمانو تنخواګانې او معاشونه هم، که څه هم د څو میاشتو معاشونه خو مخکې مولوی صاحب اجمل وویل چې ترلاسه کړي دي، خو بیا هم معلمان په اقتصادي لحاظ باندې په ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. د تعلیم د عمومي وضعیت په اړه باندې دغه ننګونې چې دي، په دې اړه تاسو څه وایي؟
د تل حل لپاره الحمدلله چې کومې ننګونې د تعلیم په وړاندې وي هغه موږ تر ډېره حده پورې حل کړي دي، او ان شاء الله چې را روان تعلیمي کال شروع کیږي دغه شته مشکلات به الله رب العزت حل کړي. او د معاشاتو فرابطه هم وزارت مالیه په دې مورد کې تصمیمونه نیولې دي، ډېر هدف لري د معاشاتو موضوع حل شوی ده. البته دا د دوو میاشتو معاشات پاتې دي په کونړ کې، موږ له وزارت مالیه سره رابطه کړې ده، په لنډ وخت کې به ان شاء الله دغه معاشات هم اجرا شي، نو ان شاء الله امید شته چې دغه مشکل نه هم موږ خلاص کړو خدای کول.
خاخله خالد، یو بل خبره چې د کونړ په اړه باندې کیږي د انجونو د ښوونځیو مسله، البته د ټول افغانستان په سطح ده، خو کونړ کې لزګونه زر انجونې په خا مکتبونو ته تللې، او اوس د دوی پر مخ باندې د مکتبونو دروازې تړلې دي. دغلته د ځای موږ د مرکزی ادارې د نظر نه خو خبر یو چې هغوی څه وایي په دې اړه باندې. تاسو د ولایتي ادارې په توګه د نجونو د ښوونځیو په پرانیستلو باندې غور کړی، په دې اړه باندې څه نیت لرئ چې پرانیستل شي؟
بله، په دې رابطه باندې موږ له خپلې مرکزي ادارې سره په رابطه کې یو، په تماس کې یو، مجلسونه مو ورسره کړي دي. تر ډېره حده پورې ان شاءالله چې کوم شته مشکلات وو، نو ان شاءالله د هغو لپاره د حل لارې چارې لټول شوي دي. امید شته چې په را روان وخت کې به ان شاءالله دغه کم مشکلات چې موږ په مخ کې لرو، تر څو د نجونو هغه بې عزت خبره ده، هغه مکمله په نظر کې ونیول شي او مستقل د تعلیم تعمیر ورته برابر شي، په هغو چارو باندې لګیا یو، ان شاءالله په کم وخت کې به خدای دا مشکل هم سره حل کړي.
دغلته سلفی مسلمانان چې دی په کونړ کې ولوی ډلې اوسېږي، وخت نا وخت دوی شکایتونه راپورته کیږي چې طالبانو لخوا یا د طالبانو د ځواکونو لخوا په یو او بل شک باندې زورول کیږي یا نیول کیږي. داسې شکایتونه په لومړنیو کې و. د تاسو او د دغه خلکو ترمنځ، د دغه دینی عالمانو ترمنځ یا د مشرانو ترمنځ څومره تفاهم شته دی؟ آیا وسم دغلته د سلفی لارې پیروان لستونزو سره مختی کنه؟
د کونړ په ولایت کې چې څومره روحانیان او علماي کرام دي، موږ په مجموع کې له ټولو سره دوامدار مجلسونه کړي دي، ناسته مو کړې ده. ان شاء الله د کونړ په سطح به څوک داسې یو مثال پیش نه کړي چې د سلفیت په نوم یا د اشاعتي په نوم یا په بل نوم باندې یو چاته تهدید متوجه شوی وي. نو د کونړ په رابطه موږ له سره دا مشکل لرو نه، او نه داسې پیښه منځته راغلې ده. علماء کرام په مجموع کې د اسلامي امارت د دې نظام د روح حیثیت لري. موږ دوامدار لوګو سره مجلسونه کوو، ولایت ته مارا غوښتې دي په میاشت کې یو ځل دوه ځلې، موږ د دوی سره همیش مجلسونه کوو او د دوی له مشورو نه موږ استفاده کړې ده. نو دا مشکل له سره په کونړ کې موږ لرو نه.
مولوی صاحب خالد، مخکې خو په تیر نظام کې د امنیت ستونزې وې، نورې هم ستونزې هم وې. زه به دا ادعا نه کوم چې د ځنګلونو او قانون د تاسو په واکمنۍ کې سپړل کیږي، خو مخکې څو اوریدونکو په څرګنده دا خبرې وکړلې، وی ویل چې د ځنګلونو وهل او د غیر قانوني کان کیندنو دوام لا هم په ځینو سیمو دي کونړ کې شته دی. اوس خو امنیت دی، تاسو د کونړ بیلابیلو سیمو ته لاسرسی لرئ، تللی شئ، ځواکونه مواستولی شئ. ولې د دغې مخه نشي نیول کیدلی؟ مثلا په څو ولایتونو کې د چپ ادارې ماڼوګي ولسوالۍ په دغه ځایونو کې ځنګل وهنې او کان کیندنې شته دی. په ناړۍ شیګل کې له مختلفو ځایونو نه موږ رپورټونه لرلي دي. تر اوسه پورې ولې دغه ارڅ چې دی په بشپړه توګه پایته نه دی رسیدلی؟
دغه موضوع ته خو موږ به خي حق دی اولیت ورکړی دا چې کله موږ کونال تراغلو د دې قانونو خپل سر کندنه او د دې جنگلونو وهل موږ پر وخت متوجه سولو دی موږ امنیتي ځواکونه هم په دې مورید کې هغه لري پروتو سیمه ته لاړله او په دې رابطه باندې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرو په مطبوعاتو کې مو له تاسو سره هم شریک کړی دي په عمومي لارو کې تقریبا دغه وضعیت سل په سله باندې کنټرول شوی ده البته په ځینې فرعي لارو کې به ځینې واقعات او مشکلات منځته راغلي وي خو د هغې د مخنیوي دپاره هم موږ په دې نوي امنیتي پلان کې هلته امنیتي پوستې ایجاد کړلې نو انشاءالله امید شته چې په دغو لارو فرتي سیمو کې به هم دغه مشکل سل په سله کنټرول شي خدای کوسي
مولای صاحب محمد اجمل تم بروست رازم خو په معذرت سره چې والی صاحب سره ماشمنه کړی د چې زبدې د شتشل د کونه زیات وخت نه نسم نو د خپل پښتنې د سره خلاصوم والی صاحب د غربت او بیوزلې موضوع په افغانستان کې نوی موضوع نه ده خو په ورستیو کې بیکاری غربت او بیوزلی زیاته شوې ده سببونه هم بیلابیل سببونه کېدلی شي په کونړ کې هم په دغه ولایت کې د بیوزلۍ په اړه د غربت په اړه باندې شکایتونه زیات شوي دي په محلي کچه باندې تاسو د سیمې واکمنې باید چې د خلکو د بیوزلۍ او غربت د کمول لپاره اقدامات وشي په دې برخه کې څه اقدامات کړي
دا خو د افغانستان په سطحه باندې یو عمومي مشکل ده موږ ځینې عامل منفعه پروژې هم په نظر کې لرو له مؤسساتو سره خبرې کړې دي ان شاء الله که هغه پروژې په کار باندې شروع کړي تر ډېره حده پورې به د کونړونو ولایت ځوانان په کار کې هلته ورسره مصروف سي همداراز خیریه مؤسسو ته هم موږ دوامداره بلنه او دعوت هم ورکړې ده په مختلفو برخو کې د مهاجرینو په برخه کې په نورو اړخونو کې هغه مؤسسو هم دوامداره مرستې راسره کړې دي البته دا دی وزری کچه طبعا یو څنډه څه زیاته ده دا شته کومه کنه چې سوي د دمګه کم بولو خو ان شاء الله چې پلانونه په نظر کې لرو او مې ست چې دیغه پلانونه له فدی کولو سره به دا مشکلات هم تر یو حد پورې راکم شي
ولکه چې د طالبانو په واکمنۍ دوه سره ډیرو ادارو نه په خاني مامورینو ته جواب ورکړل شوی په کونړ کې هم داسې ریپورټونه و چې ځینې مامورین رخصت شوي دي ماشونه یې نه دي اخیستي تاسو دغه ډول انتقادونه او ادعاو په اړه څه وایئ
موږ د هرې ادارې له مامورینو سره مجلسونه کړي دي او هغوی هم کار ته تشویش کړي دي چې کارو ته راشي البته دا د معاشاتو یوه عمومي ستونزه وه موږ نفسې دومره خبره ورته وکړه چې تر څو دوامداره معاشات اجرا کېږي هغه یو تعداد مامورین چاره تقریبا ډیر ضرورت نه ورته محسوسېږي نو کاره په جمعه کې دوه ورځې یا درې ورځې هم مخترافي ان شاء الله کفایت کوي خو نور دا سینه د کې کسوي چې موږ د یوې ادارې نه مامورین مکمل جواب کړی دي موږ په هر اداره کې کدي تعلیم او تربیه برخه ده کدي صحت عامه برخه ده کدي انکشاف دي هاتا دی ولایت داخلي مامورین دي دا روزمره راځي د موږ سره دا روزمره چارې په مخ باندې دی ای نو دا موضوع دا سینه د کڅنګ څخه مطبوعاتو کې تاسو تعبیر وایي
مولوی صاحب محمد قاسم خالد ورستی پښتنه میداده چې د مرستو دی ویش پاړه باندې شکایتونه شته دی وایي چې هغه بشری مرستې چې په کونړ کې ویشل کیږي په ډیرو یا لږو مواردو کې مستحق خلکو ته نه رسیږي او په دغه برخه کې شفافیت نشته دی که څه هم د مرستې په مستقیمه توګه شاید ځینې مرستندوی ټولنې ویش خو بیا هم داسې دا ویشته دی چې ځایي طالب واکمن یا ځایي چارواکي د ولسوالۍ او مامورین یا نور پکې مداخله کوي دغه ستونزې ته تاسو سره متوجه یا وایا کېدلی شي چې یعنی دا د افغانستان په ټولنو کې همیشه داسې یوه ستونزه یي چې هر سړی مرسته غواړي خپل خپلوان را مخې ته کړي تاسو څومره په دې برخه کې هڅه کړې ده چې په کونړ کې هغه خلک چې واقعا له لوږې او فقر سره مخ دي بشري مرستې ترلاسه کړي
دلته دا د مؤسساتو دا بشري مرستې دوه قسمه وي بعضې داسې مؤسساتو چې سرویګانې یې له مخکې نه کړې وي نو غوی بیا توضیح دی موږ سروې له مخې نه وکړه موږ مداخله پکې ونه کړه ځکه دوی سروې مخکې کړې وه او دا ځینې مؤسسات چې راغلل سروې دی موږ په وجود کې وکړه موږ د امیر سیمه قومي مشران او علما کرام او همدارنګه د مربوطه ادارې مسؤلین ورسره ملګري کړل دی غو مستحق او کسانو سروې موږ کړې ده او ان شاء الله د موږ لروینه به دا توضیح کیږي او دا سپیخه په ټول کونل کې نه منځ راغلي چې خدای نه خواسته مسؤل په دې مورید کې غیر مسؤلانه مداخله کړې وي یا روابط په نظر کې نیولې وي نو دا نوې سرویګانو کې به ان شاء الله مکمل مستحق کسانو ته شی ورکول کیږي. البته چې ځینې توزیعګانې سوي دي هغه دغه مخکې سروې له مخې نه سوي دي، په هغه کې به هم داسې د پام وړ مشکل نه وي پېښ شوی، خو البته که پېښ شوی هم وي په دغه نوي سروې کې موږ د یغو جبران کړی ده او په هرې ولسوالۍ کې موږ هغه مستحق کسان له ځانو سره په سروې کې نیولي دي.
وبخې چې مولوی صاحب ماجبنه وکړه چې ورستۍ پښتنه به یو پښتنه رانه پاتې شوه. د پخانی نظامیانو او د ځینو پخانیو چارواکو د زورونې ځینې رپورټونه راځي. کونړ نه خو نشم ویلی خو له نورو ولایتونو نه موږ لیدلی دي. په کونړ کې د طالبانو چلند له پخانیو نظامیانو پخانیو مامورینو سره څنګه دی او دغه د عمومي بخنې، ځکه چې په افغانستان کې دا شکایتونه زیات دي، د عمومي بخنې نه په ځینو ځایونو کې سرغړاوي شوي دي، ځینو خلکو شخصي انتقام اخیستنې کړي دي، دا مسلې سره تاسو څومره مخې په کونړ کې؟
د افغانستان د اسلامي امارت چې کومه پالیسي ده هغه مکمله په کونړ کې پلی شوې ده. د امیر المؤمنین حفظه الله له خوا نه چې د عافیه پیغام صادر شوی ده، موږ دغه پیغام په ښه شکل سره تشریح کړی ده او د کونړ ټولو ولسونو ته موږ دا پیغام رسولی ده چې مکمله عفو ده په حق الله کې. هیڅوک هم نشي کولی چې له یو چا نه انتقام واخلي. یو حق العبدي مسله ده، هغه به نو طبعا محکمې ته ورحوله کیږي. نو الحمدلله د کونړ په سطحه باندې موږ داسې یوه پیښه نه لرو چې یو مجاهد یا یو ملګری دې راجک شوی وي او په دغه مورد کې د انتقام هڅه کړې وي. نو هغه د عافیه مسله مکمله تشریح شوې ده او د پخواني رژیم ټولو کسانو لغونه ښه استفاده کړې ده. نو په دې مورد کې موږ د پام وړ مشکل سره د کونړ په سطحه باندې نه یو مخسوي.
ډیره زیاته مننه. د کونړ په ولایت کې د طالبانو د حکومت قدرمن والی مولوي محمد قاسم خالد لتا سنا چې په بختو شبو کې مو موږ سره خبرې وکړې او د موږ د اوریدونکو هغه انتقادونه چې موږ را ټول کړي وو هغه مو واورېدل او په سړه سینه مو ورته ځواب ووایه. مننه درنه کوو. د ژمنې سره سم له تاسو سره خدای پاماني کوو. تاسو بوخت یې، موږ به خپلې خپرونې ته دوام ورکوو. ډیره زیاته مننه. کور مو وایه. مولوی صاحب اجمل، له تاسو نه به وروستۍ پوښتنه وکړم چې خپلې خبرې مې راته راټولې کړي. څه فکر کوئ چې په کونړ کې دغه وسنۍ بیروزګاري، غربت، بېوزلي شته، ستونزې څه کېدلی شي د خلکو لپاره، د حکومتونو لپاره، د ولسونو لپاره چې ټول په ګډه سره کار وکړي، په ځانګړې توګه د تعلیم او معرف په برخه کې، د نجونو او هلکانو لپاره د معرف د تعلیم برابرولو په برخه کې وړاندیزونه او پیشنهادونه هم څه دي؟ دا به له تاسو واورو، بیا به نو وروسته خبرونه پای ته ورسو.
زما په نظر باندې د کونړ روان وضعیت د کنټرولولو او د هغې د مهار کولو لپاره باید دلته اساسي او بنیادي پروژې په کار واچول شي. کونړ چې یو غرنی ولایت دی، یو قوي محکم ځنګلونه لري چې هغه ځنګلونه مخکې قطع شوي دي او غلرګي په اړو کې پراته دي. دا د ځنګل له ساحې نه ډېر ښکته راوړل شوي دي تر دې پورې چې مرکز کې، په کنډګل کې، په اسمار کې، په دې ساحو کې هغه تقریبا د 10 کالو، د 15 کالو، د 10 کالو وال شوي لرګي پراته دي. په دې خاطر باندې چې د ولسونو په روزګار شي، باید د دې دپاره د یو مسلکي او قوي دغه جوړ شي، یو مدیریت جوړ شي دغه لرګو دپاره چې د ولسونو په کار شي، نجار په کار شي، دغه سره شاګرد لګیږي، دغه سره ډرایور لګیږي، دغه لرګي چې د چا راوړي دي دغه پیسې لاس ته راوړل کیږي. نو دلته نور داسې شی نه نشته چې کونړی په هغې باندې په روزګار باندې شي، بغیر د دې نه چې د دغه لرګي دپاره ښه مدیریت وشي. او مدیریت یې دا دی چې کوم وال شوی لرګی دی هغه په اړو کې پروت دی، د ځنګل له ساحې نه راایستل شوی دی، د نوي ځنګل له قطع کېدلو هغه باید مخنیوی وشي. او دا د طالبانو وارث ابوسلال دغه خپله وعده هم دا وه چې نوي ځنګل د هدایت دادی چې نوي ځنګل له قطع کېدلو مخنیوی وکړي. خو اوس په دغه ساحې ډېرې ښه ساحې دي، په ځنګلو کې اوس کار هم نه کېږي، ځکه هلته واوره ده، هلته یخني ده، هلته څوک هلته اوس په دې حالاتو کې نه شي پاتې کېدلی. خو چې د لرګي مدیریت صحیح وشي، نو دلته د کونړ ولسونو ته کار پیدا کېږي. او دا د مخکني رئیس جمهور نه ډاکټر صاحب اشرف غني هم د خلکو غوښتنه دا وه چې کونړو ته روزګار پیدا کړه، او هغه نجاری یو فابریکه ورته جوړه کړل. اوس هم په فرعي شکل باندې په کنډګل کې ډېر زیات نجاران دي چې هغه یې خپل دوکانونه لري او د خام مواد پخوي. په اسمار کې شته، په غازی آباد کې شته، په څوکۍ کې شته. په دغه ضروري چې د کوز اواره کې ولسوالۍ دي، په هغې کې نجاران دي، هغې په کار باندې بوخت دي. باید هغې ته اجازه وشي او د هغې لپاره دولت یو ښه مدیریت وکړي. دا مسؤلیت د دولت دی چې بې روزګاره خلک په روزګار باندې کې. دلته خلکو په وظیفو باندې او په زرونو خلکو دا بې وظیفي شو ده په اردو کې و ده په پولیسو کې و دا په نورو دغه کې ارګانونو کې و هغې په کور باندې کېناستل داسې د فقر او د غربت یو حالات شروع دی کې یو نمونه زده زه وکړم منصب ابله جمعه کې زه د جمعې مونځ نه کوم زه د یو جامع مسجد خطیب یم او د یو دیني مدرسې مدیر یم یو ځوان سره پاڅېده او توره ږیره وه پکولي په سر و لوړ قطې لره هغې ویل ورو زه سوال نه کوم زه مزدوري کوم که د چا مزدور لګېږي ما ته مزدوري وکړې چې دغه مزدوري وکړم که درې سوه روپۍ دوه سوه راکوي که دوه سوه ویشتل راکوي نو زه سوال نه کوم خو زه مزدوري کوم که د چا مزدور لګېږي زه په نیمه بیا دغه سره مزدوري کوم د کونړ وضعیت په موجوده حالاتو کې دې سخت خرابو حالاتو سره مخامخ دی که دې پاسپورټونو ادارې ته ورشي داسې په قطارونو خلک دې پاسپورټونو ته ناست دي یو کس سره ما ټوکه وکړه لکه مرڅو خو دې وجنې نه وایي چې وجلې و سفر بې وجلې وه خو زه د فقر او د غربت د وجې نه دې ملک نه وځمه ځوانان هم روان دي علمي قدرونه هم روان دي تعلیم یافته خلک هم د ملک نه ووتل ملک هم د داسې یو بدې ورځې سره مخامخ دی چې سړی بالکل د هغې وضاحت او تشریح نه شي کولی دلته عظیمه پروژه چې ده دا د لرګو پروژه ده چې دا دولت او دا دولت مسؤلیت دی چې دا ښه دغه کې مدیریت کړي او دې دپاره دغه وکړي او طرزالعمل جوړ کړي چې دا خلک هم په روزګار شي او اواید مونږ بیرته د دولت لاسته ورشي.
مولوی صاحب وبخښئ، مخکې مونږ تقریبا یوه اونۍ مخکې یو رپورټ درلود او په دې اړه باندې مونږ په خام رپورټ درلود، ما یادېږي چې یو کال مخکې مو د شیدو راټولولو دغه کونړ د مالدارۍ دپاره هم ډېر دغه لري، ډېر ظرفیت لري، پخانه دغلته د خلکو ترمنځ مالداري ډېره رواج وه، په ځانګړې توګه دا د غوا او غویانو ساتنه دا ډیره وه. د شیدو د تولید په برخه کې پخوانی حکومت یو دوه دانې د شیدو راټولولو مرکزونه جوړ کړي وو، هغه تر اخره پورې پرانستل شول، اماسې بند پاتې شول او دا تېره اونۍ موږ رپورټ درلود چې تر اوسه پورې هغې مرکزونو کې هیڅ شیدې نه دي راټولې شوي. دغه برخه کې په کونړ کې څه کېدلی شي؟ یعنی دغه د لبنیاتو په برخه کې ځکه هلته مالداري ودم کولی شي او که یو څه معاصره شي دا مالداري، یو څه ورسره مرسته وشي له مالدارانو سره، داسې څه شی کېدلی شي په دې برخه کې؟
بلې، دغه یو ساحه دغه چې دا کوم تعمیر چې جوړ کړی دی هغه د نډونو په ساحه کې، د مرکز په ساحه کې، دغه یو عملاً زینمه چې بندې او دغه زه تېرېږم راتېرېږم د کونړ وضعیت هم هغه پخوانی شکل باندې هغه مالداري نه ده پاتې چې کومه پخوانی مالداري وه چې هغه زراعتې غواګانې وي او مالونه وه او شیدو وه او لبنیات وو، ځکه د فقر او غربت داسې یو شی دی لکه شکر. شکر د انسان په ټول عذاب باندې تاثیر کوي، دا بېروزګاري او فقر او غربت چې دی دا هم په همدغه برخه باندې متاثر کړی دی. مخکې دلته فارمونه او زراعتې غواګانې په هغې کې ساتل کېدلې، هغه د دولت د خوا نه یو ځلې کومک وشو، هغه د ملي پیوستون د برنامو کې خلکو زراعتې غواګانې هغو ته ورکړې، هغو فارمونه او هغه شیدې راوړل، هغې دپاره تعمیرونه جوړ شو او هغو همدا نقشه او پروګرام و چې دا خلک په روزګار باندې شي او د خلکو د آمدن دپاره یوه طریقه او ذریعه برابره کړي. متاسفانه چې هغه تر اوسه پورې خلاص نه شو. اوس هم دغه یو ښه طریقه ده که خو دا د دولت په همکارۍ باندې کېږي چې دولت زمینه سازي وکړي. زه هم بېروزګاري د ختمولو کې دولت ډېر مهم رول لري. یو عادي سړی نه شي کولی چې څوک به روزګار کړي، یو عادي سړی نه شي کولی چې پروژه په کار واچوي، یو عادي سړی نشي کولی چې د چا د ژوند چارې برابرې کړي، خو نظام نشي کولی یو پروژه ورته خلاصه کړي لکه د لبنیاتو پروژه. نو په دې کې د زنانونو نیولې د سړو پورې دغه مالونه هغو ته پاتې کېږي او حاصلات د هغو ختېږي چې آمدن به بېرته په لاس باندې راځي. دا یوه ښه پرېکړه ده، خو چې کاشکې چې دا دغه شوي وي عملي شوي وي، تر اوسه پورې هغې حاصلات لاسته نه دي راوړي.
ډیره زیاته مننه کوو مولوی صاحب محمد اجمل تاسو نه چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیستله. واقعا د کونړ دی یو استازي دینی عالم او همدارنګه د ښوونکو د استازي په توګه او د ولسونو د ستونزو په استازیتوب مراته د کونړ په اړه باندې هغه مسایل چې شته دی هغه هم په ډېره ښه توګه بیان کړه. له تاسو هم مننه کوو. همدارنګه په کونړ کې د طالبانو د حکومت د والي مولوی محمد قاسم خالد څخه چې راسره په خبرونه کې برخه واخیسته او له هغه اوریدونکو څخه چې موږ ته ټلیفونونه وکړل یا پیغامونه پرې خپل او خپل نظرونه یې راسره شریک کړل. تر بیا د ولایت په ولایت خبرونه پای ته رسو. خې چاله
شیبا چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي. څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند ته ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روشه پوری دند پسی گرزی خو دند نشتا.
هم دا د ژوند رنگونه دی. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0004 22 12 شپږ 41 01.